سلور بجیش وی احمد چی بریم در زدی ردود دی سات پخ پراونه که ستاسو کربه السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وی تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالد براوند په هغه بیړوي پیغام کې چې نن یې د دې سفارت په اکسپانه کې خپور کړی دی ویلي دی چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالي پاتې دي. هغه څوکۍ چې د دب خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوې دي. براون وویل متحد ایالات لاغو افغان کورنیو سره پیوستون څرګندوي چې زده کړې د یوه حق په توګه د ټولو لپاره غواړي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات به د افغان زده کوونکو ملاتړ ته دوام ورکړي او هیڅکله به د ټولو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو له غوښتنې په شا نه شي تر څو د افغانستان راتلونکی روښانه شي. طالبانو د خپل واکمنۍ په سباندې دریو کلونو کې لشپژم ټولګي پورته نجونې له تعلیم څخه منع کړي او همې د پانتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. په هغې اعلامیې کې چې ښاغلي مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ویلي چې د دوی مشر په دغه 14 ورځني سفر کې د روانې وژدې اسمبلې میاشتې په 10 نیټه په ومن نیټه پیل کړی وو. د لوېدیځ شمال، شمال ختیځ او شمال لوېدیځ یولسو ولایتونو هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو څخه په لیدنو کتنو کې له مسولو چارواکو، علماو او سپینچرو سره خبرې کړي او هغوی د شریعي قوانینو عملي کولو ته بلل دي. د طالبانو مشر چې د 2023 کال د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هیڅ کله هم په محضر کې نه دی لیدل شوی، د شریعي قوانینو پر پلي کېدو ټینګار داسې مال کوي چې د بشري حقونو مدافع ډلې په دې برخه کې د نوموړي فرمانونو او احکام د ښځو په وړاندې ډېر سخت بولي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نیویډا لوبغالي کې پیل شي د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. دا اتم ځل دی چې یوه ټیسټ لوبه پرته له دې چې پیل شي د باران له امله لغوه کیږي. لومړی وی په 1990 کال کې او تر ټولو وروستی نږدې 26 کاله مخته د نیوزیلند او هند ترمنځ وه. د ګریټر نیویډا د لوبغالي کارکوونکو هڅه کوله چې د دغې لوبې لپاره مناسب ځمکه برابره کړي، خو پرله پسې بارانونو د دوی د دې کار مخه ونیوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا ستر اعظم کیر سټارمر نن په واشنگتن کې سره ګوري. اوکراین د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون پر لویدیځ فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لري کړي چې له دې هیواد سره په مرسته شوی وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره استفاده وکړي. د بایدن او سټارمر ترمنځ د خبرې داسې مهال هم کیږي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پالیسۍ د بدلون نقش لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روان اونۍ کیف ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوډ لامی د سفر په ترڅ کې پر خپلې غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیځ اجازه ورکړي چې د دوی لخوا په ورکړل شویو لري واټن وشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نقش کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دایکونډي ولایت کې پر هزارو د داعش برید د افغانستان دننه او بهر غندل شوی. ایران ویلي چې دا امینونو د موندلو لپاره مرسته او همکاري ته چمتو دی. وړاندې به جزئیات تر سره شریکو. د طالبان ویلي د دوی پر قوانینو او تقنینی اسنادو انتقاد کوونکي به محاکم او تمعرفي کړي او شمیر خلکو دا حکم غندلې.
دا هغه دیکتاتوریزم ده چې دوی خپل غشتنې او خپل نظریات په افغانستان په ولس باندې د ټوپک او د زور له لارې تطبیقوي.
د ټاپي پروژې په اړه به واوري.
په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولای شي چې دې ته د پی سي ور منځور کړي.
په کونړ کې له خوژولې بوټي سره چلن ته اندېښنه شته.
د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټي وباسي چې په دې سره د دې بوټي د نسل یا د بوټي په خدمتو په طرف باندې روان.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په دایکنډي ولایت کې د خراسان څنګه پرونی مرګونی بریټ په کوردنن او بهر غنغ برګونونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د خبري د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې. په کور دننه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې دالی شورا پخوانی مشر عبدالله او یو شمیر نور پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو د بریټ غندلې. په کابل کې د ایران سفارت دغه پیشه د عاملینو د مجازات کېدو غوښتنه کړې. پرون د دایکوندی غور پر لار نه پیژاندو وسلوار په ملکانو حمله وکړه چې عمله 14000 افغانان ووشل شول او څلور نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دایکوندی کې د داعش خراسان څنګه روسي بریج چې عمله 14 ملکان ووشل شول او څلور نور ټپیان شول په کور دننه او بهر پراخ خبرګونو نه راپاره ولیدي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن جمعه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې د غبرید د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې ده او ویلي دي چې د داعش د شو بریدونو زیاتوالی تاندېخ نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې اړه د غندنې په بیان کې دغه پیښه تروریستي او د بشریت او اسلام ضد هغه بللې ده. په تیر جمهوری نظام کې د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم ویلي چې د 14 بیګنا هیوادوالو وژل محکوموي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو مشرانو رحمت الله نبیل او معصوم ستانگزی هم دغه پیخه غندلی او په خپل ایکس پانو کې په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې د ایواز په هزارو وګړو نه بلکې د افغانستان په ټولو خلکو برید دی. د جمهورې غوښتونکو مېرمنو شبکې په یو خبر پانه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو څخه غوښتي چې د غبرید و سیډي او پایلې له ټولو سره شریک کړي. په کابل کې د ایران سفارت هم د پیخي د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړي چې عاملین باید مجازات او په دې برخه کې د مرستې لپاره خپل چمتووالی هم اعلان کړی دی. دا وسلوال برید پروند د دایکوندی غور په لوی لار رامنځته شو چې لامل یې 14 ملکی هزارګان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. سیمه ایزو سرچینو ویلي چې ناپیژاندو وسلوالو د دایکوندی غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودرو او ډزې ورباندې وکړې. په همدې حال کې د دایکوندی ولایت مدني فعال سخی ساده چې د پیښې په اړه معلومات لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وسلواله حمله کې د قردیوال کلی ټول سړي له منځه وړل شوي دي.
متاسفانه په تمامي مردای په او قریه
لبته مرغا د قردیوال کلی ټول نارینه په دغه پیښه کې له منځه وړل کیږي او تر اوسه د پیښه عاملین نه دي پیژندل شوی. که څه هم یو افراطي او تروریستي ډله داعش د پیښې مسؤلیت په غاړه اخلي، خو لکه څنګه چې په جریان کې هستی څو میاشتې مخکې په همدغه سیمه کې یو بل ځوان په ډز وژل کیږي خو دغه پیښه عاملین هم معلوم نشول. دا چې په تیر او اوسني حکومت کې د هزارګانو په وړاندې د هیڅ ډول پیښه عاملین نه دي محاکمې شوي، دې مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او ویلي دي چې نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت منلای او د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې جنگیالیو د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 شیعه مسلمانان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. یو شمیر افغانان بیا په افغانستان کې د داعش وروستي بریدونو اندېښمن کړي دي. د دایکوندی ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
14 نفر شهید شوده و 4 نفر زخمی شوده که
په پرونی پیښه کې 14 کسان شهیدان شوي او 14 نور ټپیان شوي چې دا غوي وضعیت هم کنه دی. ټپیان د ولایت مرکز ته لیږدول شوي، حالت یې ډیر نازک دی او ممکن هغوی هم ډیر ژر له منځه ولاړ شي. د پیښې ټول ویرولي او هیڅوک اوس د دې جرأت او توان نه لري چې لږ لرې ځای او یا هم خپلوانو کره ولاړ شي. خلک نه پوهیږي چې څه وکړي او وضعیت بالکل غیر نورمال دی.
د خبرګونونو په دوام ټاکل شوی د جمعې د ورځې ناوخته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې هم د دایکوندی ولایت د مدني فعالانو لوري یو اعتراضي غونډه وشي. کسام طالبانو په کراتو په افغانستان کې د داعش د ځپلو خبره کړي، خو د داعش خراسان ولایت څنګه د دایکوندی د برید سربیره وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13 نیټه په کابل کې هم د مرګونی برید چې پکې 19 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه مسؤلیت منلی وو. له دې وړاندې دغې ډلې د روان لمریز کال د ثور د میاشتې په 28 هم په بامیانو کې د هغه برید مسؤلیت منلی وو چې پکې د دریو بهرنیو سیلانیانو په ګډون 4 تنه وژل شوي او د یوه بهرني وګړي په ګډون 4 نور پکې ټپیان شوي وو. دا په داسې حال کې دا چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد ادارې مشر ولادیمیر وورونکوف هم خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې میشت د داعش خراسان ولایت څنګه په بهر کې بریدونه کولی شي. هغه همداراز اندېښنه ښودلې وه چې د داعش خراسان ولایت څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي وړتیاوې ښې کړې او په افغانستان کې د یادې ډلې او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت د اندېښنې وړ دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبان عدلی وزارت ویلي چې د دوی د حکومت پر قوانینو او تقنینی اسنادو باندې نیوکه پر اسلامي شریعت نیوکه ده، او که څوک مخالفت وکړي او یا پرې نیوکه وکړي محاکمه ته به معرفي شي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبان حکومت د عدلی وزارت د څرګندونې د بیان د ازادۍ نقص بولي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د طالبان حکومت د عدلی وزارت وایي د دوی د حکومت ټول قوانین او تقنینی اسناد د اسلامي شریعت له مخې جوړیږي او پرې نیوکه پر اسلام نیوکه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. دغه وزارت پرون پنجشنبه د توشیح شویو تقنینی سندونو په اړه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي که څوک په رسنیو او یا په نورو مجالسو کې دې سندونو سره مخالفت کوي او یا هم پرې نیوکه کوي نو له شرعي چلند سره به مخ او محکمو ته به معرفي شي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دا د بیان د ازادۍ نقص دی چې خلک ونشي کولی خپل نظرونه په ازاده توګه بیان کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دوی د شریعت په نوم باندې چې په کوم قوانین پلي کوي او هغه کې ازادي بیان د پښو لاندې کېږي او خلک خپل حقوق ته نشي رسېدلی، خلک په دغه نقطه کې مشکل لري. هغه خبرې، هغه قوانین چې شریعت په نوم باندې دلته پلي کېږي هغه هم نشته دی.
یو افغان انجلۍ چې د طالبانو د بندیزونو له امله له لوړو زده کړو بې برخې شوې او د هم نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو د عدلي وزارت د تازه اعلامیې په غبرګون کې وایي
طالبانی که ادعا دارن قوانینشان برگرفته از شریعت اسلامی
هست. طالبان چه ادعا کوي قوانین یې اسلامی شریعت اخیستل شوی دی و دی وایی چه د اسلام قرآن کریم یا حدیثو په کوم ځای کې راغلی چې ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. ټوله کې هیڅ څوک د اعتراض او خبرې کولو حق نه لري، د انتخاب حق نه لري او د بیان ازادۍ په ټوله کې له منځه تللې.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو په اختر راسخ وایي د یو هیواد قانون د ټولنې د نظم او هوساینې لپاره د هغې هیواد د خلکو په وړاندیزونو تصویب او تطبیقیږي، نه په زور او جبر. هغه زیاته کړه
دا هغه دیکتاتوریزم ده چې دوی خپل غوښتنې او خپل نظریات د افغانستان په ولس باندې د ټوپک او د زور له لارې تطبیقوي، او که چیرې د دوی فرمانونه او نظریاتو په اړه باندې منفي نظر څوک ورکړي هغه به زنداني کیږي، هغه به بیا وژل کیږي او هغه به ترور کیږي. دا خپله معنا او مفهوم دا دی چې دوی انساني حقوقو ته درناوی نه لري.
د طالبانو حکومت پر قوانینو او تقنینی اسنادو د نیوکه او مخالفت په حق لا د عدلی وزارت د څرګندونې د محل دی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې تازه اعلان شوی لګنو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوی دی. په دغه قانون کې راغلی د ښځې د ټول بدن پټول لازمی دی او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د ښځې د مخ پټول هم ضروری دی. همدارس په دغه قانون کې د ښځو غږ که تلاوت او نتخانی هم می په عمومي ډول منع شوی او د ښځو لوړ غږ او رد بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هېواد تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تېر جمهوري حکومت پر مهال جوړ شوی اساسي قانون ځنډولی او دوی د فرمانونو له مخې قوانین پلي کوي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه بللی و او ویلی و چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. د اساسي قانون نشټوالی هغه څه دي چې حقوق پوهان او افغان وګړي په دې هیواد کې د بې ثباتۍ د زیاتوالي د یو لامل په توګه بیانوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر لسمه په یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اوسف تورانی له خپلې دندې لرې کړی. په بیان کې ویل شوی دی چې دغه پریکړه د سپتمبر له لسمې راهیسې عملي شوې ده. اوسف تورانی د 2023 کال په می میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازی په توګه ګمارل شوی و. له پاکستان د خبر هم لرو چې خیبر پښتونخوا په بنو او باجوړ کې پولیسو حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د هغوی غوښتنې دی ومني، ګنې دوی به د پولیو د ټیمونو له حفاظت نه بایکاټ وکړي. دوی د لقمان پونم دغه پولیس سرتیری د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړي چې د سپتمبر پر 12 په ملاسیدګي سیمه کې وو وشل شو. هلته د بونو د پولیسو لاین مخته په پارلتناستو پولیسو سرتیرو هم حکومت تخپل غوښتنې وړاندې کړې دي. د بونو د پولیسو مشر ډی پی او ضیاءالدین نن له احتجاج کوونکو پولیسو سره خبرې کړې او دوی ته ډاډ ورکړې چې ټول غوښتنې به یې منل کیږي. د بونو پولیسو غوښتنه کړې چې په ډومیل کې د وژل شوي پولیس سرتیري وژونکي دي ونیول شي. د پولیسو کنټرول خونو او تانو ته دي پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورسي او پولیسو ته دي اجازه ورکړل شي چې له نیول شویو وسلوالو نه خپلې پلټنې وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا مشران نن په واشنگتن کې پر دې خبرې کوي چې آیا پر هغو وسلو محدودیتونه لري کړي چې لویدیز اوکراین ته ورکړي تر څو دا هیواد وکولی شي د روسیې د خاورې دننه د هدفونو په نقشه کولو کې ترې کار واخلي. کیف په دې ورسوي کې په دې برخه کې پر لویدیز فشارونه زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د بریتانیا صدر اعظم کیر سٹارمر نن جمعه په واشنگتن کې سره ګوري. دغه کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون پر لویدیز فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لری کړي چې له دې هیواد سره په مرسته شو وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولای چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره کار واخلي. خو موسکو په دې برخه کې کیف ته د اجازه ورکولو په وړاندې جدي خبرداری ورکړی دی. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې تمه ده چې په واشنگتن کې د بایدن او سٹارمر نن نه خبرې به پر همدې موضوع متمرکز وي. دا کتنه یو ورځ وروسته له هغې تر سره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اروپا ته خپل سفر پای ته ورسو چې په ترڅ کې نوموړي ته اوکراین او متحدینو یو ځل بیا پر هغو غوښتنو ټینګار وکړ چې وای کیف ته باید اجازه ورکړل شي چې د لویدیز له خوا دوی ته پر ورکړل شو لري واټن وشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نښه کړي. د راپور له مخې بایدن په تیر مې میاشت کې پالیسی بدله کړې چې له مخې اوکراین کولای شي پر هغو توغندیو چې امریکا ورکړي د روسیې د حملو په وړاندې دفاع وکړي، خو دا چې په کوم واټن کې هدفونه په نښه کولای شي پرې محدودیتونه یې لګولي دي. په دې معنا چې اوکراین یوازې کولای شي خپلې پولې ته نږدې سیمو کې هدفونه په نښه کړي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې د سپتمبر په 12 د حکومتي سرچینو له قوله خبر ورکړ چې وای لندن له مخکې اوکراین ته اجازه ورکړي چې کولای شي د دې هیواد له خوا مرسته شو سټورم شډو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې ډیر وړاندې د هدفونو د په نښه کولو لپاره کار واخلي. خو نور برتانوي رسنوي ویلي چې برتانیا د واشنگتن اجازه ته اړتیا ځکه لري چې دغه وسلو ډیر پرزې امریکایي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې لویدیز خپل پالیسی بدله او اجازه ورکړي چې له وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د لری هدفونو لپاره کار واخیستل شي. نو دا به د روسیې په وړاندې د ناتو د جګړې په معنا وي. پوتین زیاته کړه که داسې وشي نو دوی به هم د جګړې د ماهیت بدلون ته په پام سره د هغو ګواښونو پر بنسټ مناسبې پریکړې وکړي چې ورسره مخامخ کیږي. پوتین ادعا وکړه چې د اوکراین پوځ یوازې هغه مهال کولای شي له دغسې وسلو د بریدونو لپاره کار واخلي چې د ناتو د سټلایټونو له معلوماتو او پوځي پرسونل څخه یې چې د دغسې وسلو د کارولو لپاره روزل شوي کار واخلي. د بایدن او سټارمر ترمنځ دغه خبرې داسې مهال کیږي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پالیسۍ د بدلون نښې لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روانه اونۍ کیف ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوید لامی د سفر په جریان کې هم پر خپلې دې غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیز دې اجازه ورکړي چې له وسلو یې د روسیې د خاورې دننه هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د جنوبی ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د ټاپی پروژې د چارو د پیل پاړه بیلابیل هلی اواندیشنې لري. یو شمیر کسان د پروژې د کارموندنې اقتصاد پرمختګ او سیمه ای ثبات لپاره یو لوی فرصت ګڼي، خو یو شمیر نور بیا د دې لوی پروژې امنیت او تمویل ته اندیشمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیر چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپی پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. طالب چارواکو ویلي چې له هرات وروسته د دغه پروژې دوهم او دریم فاز هلمن او کندهار ترسیږي. د حکمت الله سلهی او محمد قاسم توخی په نوم د دغه ولایتونو اوسیدونکو وای ټاپی پروژه کولای شي د خلکو په ژوند کې لوی بدلون راولي. دوی زیاتوي چې دا پروژه د کار فرصتونه زیاتوي او د سیمې ثبات لپاره هم مهمه ده.
دا پروژه باید ډیر کلونه تر مخه عملي شوی وای. په اول ځل کې خو 400 میلیونه ډالر هر کال باید دوی مشترکې، ځکه دوی دغه زبر ځکه په دا فیف نیولې ده، او په دې کې تر ډیر اندازې پرې ګیس یا ګاز زموږ خلک اوس خبر خبر کیږي چې موږ اوس هیڅ ګاز داسې نه لرو، ټول ډبې دي.
موږ ځوانان افغانان په دې پروژه باندې خوشحاله یو، ملاتړ یې کوو، هر اړخیز کومک او همکاري ته چمتو یو. او په دې پروژه کې نه یوازې دا چې د افغانستان او خلکو اقتصاد پورې به حتمي مثبت اثرات وشي، دې همداسې په سیمه باندې مثبت اقتصادي اثرات منفي شي.
د زابل ولایت وسیدونکو روزي محمد زابلی باور لري چې ټاپي پروژه نه یوازې د افغانستان لپاره د انرژي کمښت مسله حل کولای شي، بلکې د عوایدو یو نوې سرچینه هم برابروي. هغه زیاتوي چې دا پروژه د سیمهیز اتصال په برخه کې د سیمې هیوادونو ترمنځ همکاري او متقابل اعتماد ته وده ورکولای شي.
زما په نظر سره د ټاپي پروژه دلته په سیمه کې د سیمهیز اتصال په برخه کې مخوره مثبت نتایج درلودلای شي، ځکه دغه هیوادونو ترمنځ چې اقتصادي مناسبات یې په ښه ډول باندې، دغه ترمنځ ډیپلوماسي او سیاسي اړیکې هم په ښه ډول باندې، ځکه دوی کوشش کوي چې په ښه ډول باندې مخته ولاړ شي تر څو خپل اقتصادي موخ ته ورسیږي. نو افغانستان دلته د دوی ترمنځ، دغه هیوادونو ترمنځ یو کوریډور حیثیت درلودلای شي، او په اقتصادي برخه کې ښه منافع درلودلای شي. په اوس وخت کې زه فکر کوم د افغانستان لپاره دا پروژه ډیره مهمه ده.
خالد پښتون چې د تیر جمهوریت پر مهال په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وای، د افغانستان په ځینو سیمو کې او په پاکستان کې رواني نامني د ټاپي پروژې لپاره امنیتي خطرونه رامنځته کوي. خالد پښتون همدارنګه زیاتوي چې د دې پروژې د تمویل په برخه کې د وضاحتونو نشټوالي او د پرانیستي په مراسمو کې د پاکستان او هند چارواکو نه ګډون خلکو ته د دې پروژې د تطبیق په برخه کې شکونه او تردیدونه پیدا کړي دي.
ګوره دا وضاحتونه په صحیح ډول نه رسوي. طبیعي ده که دا پروژه تکمیل سي، کوم چې دا اول دوره امارات، بیا کرزي صاحب په دوره کې، بیا د اشرف غني په دوره کې، او دا اوس بیا په امارات کې په څلورو مختلفو دورو کې تاسو ول هم متاسفانه هیڅ وخت دې عملی جامه وانه غوستله. او اوس هم د دوو مملکتو د امنیت په خرابېدو سره چې په افغانستان کې هم امنیت تر ډېره ځایه سل په سل کې تامین نه دی، او په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی، زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولای شي چې دې ته د پیسې ور منظور کړي.
ټاپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د غازو د نلیکې د غزولو لپاره جوړه شوې ده. دغه نلیکې له افغانستان څخه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لارې تیریږي او بیا پاکستان ته داخليږي، چې له هغې وروسته به تر هند پورې وغزول شي. ویل کیږي چې د دې نلیکې ظرفیت به په کال کې نږدې 3 میلیارد متر مکعب غاز وي.
په کونړ او ننګرهار کې د سندونو پر غاړو داسې طبي بوټي شته چې په یوناني او نورو درملو کې کارول کیږي. د یوناني طبيبانو په خبره د ناروغیو په درملنې کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. له دغه بوټو یو هم د خوشولې طبي بوټي دی چې د ځای خلکو په وینا سوداګري د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا په غټو لارو کې پاکستان ته قاچاق کوي. دا بوټي په کونړ او ننګرهار کې د سند غاړو ته پریمانه راټو کیږي او له تیرو څو کالو خلک له جرلو سره باسي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ او ننګرهار یو شمیر وسیدونکو ادعا کوي چې د کونړ سیند په دواړو غاړو او د سیند منځ کې له اوبو وچتو وچو کې د خوګولې په نوم پریمانه بوټی چې په تبابت کې ورنه استفاده کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د سیمې له خلکو په ارزانه بیا اخستل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. دغه بوټی چې شنی کلکی او نسبتا نری پانی، سپین زیړ او بنجانی رنګه ګلونه لري، ویل کیږي د سیمې خلک یې له جرړو سره راباسي، بیا یې سوداګر ورنه په کمه بیه پیری. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو الله نظر حیران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې خلک دغه بوټې اوباسي او ځینې سوداګر راځي بیا دینه دغه بوټې په ارزانه بیا خلي، خو دغه بوټې بیا پاکستان او هندوستان ته قاچاقيږي چې هلته دی په قیمت بیا باندې خرسي، او دغه بوټې مخکې به په خطر کې سره کټکاو خلکو بر سر به کټکاو نو بیخ به پاتې نو بیا به دوباره شین کېده، خو چونکه اوس د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټې اوباسي چې په دې سره د دې بوټې دغه نسل یا دغه بوټې په ختمېدو په طرف باندې روان، نو زمونږ د غوښتنه ده د اسلامي امارت نه قاچاقي ډول باندې د دې بوټو د لیک د مخنیوي او
د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه، خو نو موړې دا هم وای چې یو برخه د بوټي یونانی طبيبان هم له خلکو واخلي.
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي، خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څو واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي.
په کونړ کې د کرنی برخی پوهان وای د خوګولی طبي بوټي د کونړ سرکانو نرنګ خاص کونړ نورګل او په ننګرهار کې له خیبی نیولې تر لالپور او مومندرې پورې د سین دواړو غاړو ته پریمانه پیدا کیږي. د سرکانو ولسوالۍ د زراعت مسلکي انسټیټیوټ خوونکی محمد بلال د خوګولی د نورو ځانګړتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل،
وړانګ خوخونکي بوټي دی چې د ودی په دوران کې ګرمي هوا او معتدل رطوبت ته اړتیا لري. په ژورو خاورو کې چې د کلسیم مرکب لري خوده کوي. د خوګولی کیمیاوي جوړښت داسې دی چې ګلوکوز، سکروز، البومینی مواد لري او همدارنګه اړین مواد چې دی کې د خوګوالي لامل ګرځي هغه ګلیسرین دی.
خاغلی بلال وای خوګوله د ګڼو ناروغیو ضد درملو کې کارول کیږي.
قبضیت، د مسانې اختلالات، د رفع کولو، د سترګو د سوخت، ستوني درد، معده درد، التهاب، معده کې تریوالی او کلسترول کموي او د طبي علاج لپاره هم استعمالیږي.
په کونړ او ننګرهار کې حکیمان او یونانی طبيبان هم وایي خوګولې د تنفسي سیستم، سربیره د هاضمي سیستم، د میکروبونو، د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي. د دوی په خبره دا بوټي د بدن عمومي قوت، د انسان ځوان ساتلو، د هډوکو د دردونو او د روماتیزم لپاره هم ګټور ثابت شوی دي. د دغو یونانی طبيبانو لړډلې حکیم سالم احمد ازادي راډیو ته وویل،
همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره، بل د ستوني درد لپاره، د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي حقې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د کونړ او ننګرهار وسیدونکو وای په ورستیو کې د یاد ګټور نبات له سټو راوستل زیات شبي او د ورکیدو ګواخ سره مخ دی. په کونړ کې د کرنی، مالداری او اوبو لګولو ریاست یو کارکونکي چې لنوم خودلو او غږ خپرولو څخه ډډه کوله، ازادي راډیو ته ومنله چې په دې وروستیو کې د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو زیاتېدو په وجه د خوګولې راوستل زیات شوي، خو د په خبره اوس ټولو ولسوالانو او امنی قومندانانو ته دنده سپارل شوې چې د خوګولې په ګډون د ټولو طبي بوټو راوستلو او قاچاق مخنیوي وکړي. خو ننګرهار کې د اړوندو ارګانونو مسؤلینو او کارکونکو سره په خبرو بریالي نشو. په کونړ او ننګرهار کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بې دریغه راوستلو او بیې په کم قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې نور ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي نباتات هم شته چې د کونړ او ننګرهار د خوګولې د برخلیک سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لومړی قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینا تللی ده. په چار سو بستر شفاخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
د چې په شو زبانی محدودیتونه لګیې د شو ژغ اورات بو دی ولې د خلکو کورو د په شو د پسورا او جنسي تا ترخوالي او سر جوړي مولایان دي. دا دی مولایان د خدای در رسول الله ور معلومه دي دا رقم ژوند کې دا رقم په باندې په شو زبانی دا کې د ملګری ملتو په سختريزه ترنګل د کیسه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغه راپورونو متن وستل شي چې د ازادي راډیو لالاري د ورځې د شپې په ترڅ کې خبرو. دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیو راپورونه هم لیدلای اوریدلای شئ. او همدارس د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو لړۍ تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې موندلای شئ. په دې خبرونه کې هم اونیس پروګرام لرو ازادي میلمه، خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو څلور بجو دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه.